Tırşnı Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په د ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر وګړي کډوال دي. افغانان له تیرو څه باندې 40 کلونو راهیسې کډوال کیږي. د ځینو راپورونو له مخې یوازې په وروستیو 3 کلونو کې میلیونونه نور افغانان کډوال شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې ازردمه 6 میلیونه او 3 لکه سوریوال، 6 میلیونه او 2 لکه وینزی ویلایان، 6 میلیونه او 1 لکه اوکراینیان او 6 میلیونه او 1 لکه افغانان په نورو هیوادونو کې کډوال دي. خو ویل کیږي چې د افغانان شمیر له دې کبله تر حقیقي شمیر کم شودل کیږي چې ډیری افغانان د کډوالو په توګه رسمن ثبت نه دي او یا هم بی اسناد دي چې هغه هم نشمیرل کیږي. د ستاتیستا کام د معلوماتو لمخې په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو کډوالو کوربه هیواد ایران دی، بیا ترکیه، ورپسې جرمنی او همدغراس پاکستان دی. حداقل په ایران او همدارس پاکستان کې د میشتو کډوالو اکثریت د افغانانو دی. لدی هم اندازه لګولی شو چې د افغان کډوالو شمیر په نړۍ کې څومره دی. مهاجرت بیکراونه وی، خو د افغان کډوالو ستونزې شایي د نورو ملتونو د کډوالو په نسبت زیاتې وي. په ایران، پاکستان او ترکیه کې کابو هر ورځ د سلګونو افغانانو د نیولو او په زورو ایستلو خبرونه اورو، خو له دې سره سره لا هم بهر ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ تم شوې نه ده. همدا نن مو خبر درلود چې ایرانی پولیساتو د خپل هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت په پولو کې 115 افغانان نیولی دي. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستي یو کال کې ډیر زیات افغانان له خپل خاورې ایستلي دي، خصوصا نیمروز او هیرات پزوره ستانه کړی دي. همدارس پاکستان تقریبا هر ورځ له خپل خاورې افغانان باسي. ترکیه هم یو له هغو هیوادو څخه دی چې مخکې ورته اشاره وکړه چې ډیر شمېر افغانان اوس پکې اوسي او هر وخت داسې خبرونه خپروي چې بی اسناد کډوال نیسي او بیا یې هم خپلو هیوادونو ته ستنوي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دی په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست شاه زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون ګلزار او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي که مهاجرت مو تجربه کړی وي، د مهاجرت تجربه له نورو اوریدونکو او د غرف زموږ له میلمنو سره شریکی کړي، او که پوښتنه لري نو زموږ درې د قدر وړ میلمانه به ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. لومړی علمی صاحب، چې تاسو په اسلام آباد او پاکستان کې میشت یاست، پاکستان یو له دوو هیوادونو څخه دی چې ډیر شمېر افغانان پکې میشتي. نن سبا بیا داسې خبرونه اورو چې په پاکستان کې، خصوصا په اسلام آباد کې، افغانان نیول کیږي او په زور افغانستان ته استول کیږي. دغه بهیر څومره جدي دی یا په څه حد کې دی؟ یو نیم کس نیول کیږي او که ډیر کسان نیول کیږي؟
لرم صاحب، زه د مونږ اکثرا په دې اسلام آباد کې د ټول اسلام آباد له مهاجرینو سره په تماس کې یو. زه د مهاجرینو د شورا مشر یم. دلته دغه 4-5 ورځې کېږي چې ډېر زیات جدي نیول کېږي. تقریبا د 4 ورځې مخکې په حدود د 70 نفره افغانان چې ټول په یو ان ایچ سی آر کې ثبت و، د یو ان ایچ سی آر ټوکن یې درلوده، کیس نمبر یې درلوده، ولی متاسفانه چې د اکثرو دا ویزې یا ایکسپایر شوي وي او ډېر کم وخت وروسته تېر شوي وو. د چا مثلا د ویزې 15 ورځې تېرې شوي وي، چا 2 ورځې تېرې شوي وي، چا یو هفته تېره شوي وه. ولی ټول ونیول سول او بل یوې یا دوه شپو نه هغه مراحل تای سول، دوی ټول له تورخم نه یې خواته واړوله. ډېر زیات ما خپل شخصاً د شارپ د وکیل صاحبانو سره، د یو ان ایچ سی آر د مشرانو سره زه ډېرې نږدې اړیکې لرم او ټولو ته ما بار بار زه هر دقه خبر ورکوم او معلومات ورکوم. دغه نن پرون دغه بل ورځ دغه دوه درې ورځې کېږي مونږ د بی 17 په شهر کې ژوند کوو. یو خارګوټی دلته یو سوسایټي ده په نام د بی 17 ملټي ګارډن. تقریبا 2000 افغان کډوال دي پکې. زه دغه ټول له ما سره په تماس کې دي، ولی متاسفانه چې مونږ هیڅ نشو کولای. د مونږ دپاره یوازینۍ لاره چې ده د شارپ وکیل صاحبان دي او د یو انیسیار وکیل صاحبان دي. که دوی مونږ سره کومک ونه کاندي مونږ نور هیڅ نشو کولای. در حال کې چې وکیل صاحبانو ډیر کوشش کړی ده، خدای شاهد ده چې مونږ ترې نه خوشحاله یو. وکیل صاحبانو خپل ډیر اخلاص مونږ سره کړی ده، د یو انیسیار وکیل صاحبانو او د شارپ وکیل صاحبانو، ولی متاسفانه چې هیڅ کوم نتیجه مونږ نه ده اخیستې. دلته اکثرا د کم سن ځوانان شپاړس کلن اوولس کلن نیول کېږي، لیږل شوي دي. اکثرا فامیلونه بې سرنوشت پاتې دي، کورنۍ ولې د کور هغه مشران یې لیږلي دي، نیول شوي دي او افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. نو مونږ هیڅ لار نه لرو. مونږ دغه یو تعداد افغانان خصوصا خپلې ویزې تمدیدولې. دلته بیا یو بل مشکل هم اوس نوی را پیدا شوی ده. تقریبا دا دوه هفتې به کېږي شاوخوا، یا درې هفتې به کېږي چې ویزې نه تمدیدېږي. د ویزو تمدید په دې شکل و، څوک په اسلام آباد راغلي دي په ویزه او په قانوني شکل په اسلام آباد کې اوسېږي. دلته بیا هغه څوک چې په میډیکل ویزې راغلي دي هغوی ویزې درې میاشتې تمدیدولې، او څوک چې په سیاحتي ویزو راغلي دي هغوی ویزې شپږ میاشتې تمدیدولې.
دلیل څه کېدای شي چې ویزې نه تمدیدوي؟ آیا فکر کوي چې د پاکستان د حکومت له دې اقدام یا له دې کار نه سیاسي موخې هدف دي، او کوم قانوني مشکلات افغانان لري نو ځکه دوی فشار پرې راولي؟
ګوری دوستانو، زه څومره معلومات لرم صاحب، چون دغه خپله د ویزې تمدید یوه قانوني پروسه ده. هغه اسناد چې دوی غواړي هغه اکثرا افغانان لري، ولې داسې خاص علت مونږ ولاکه پیدا کړی دوی ولې دغه پروسه بنده کړې ده؟ دغه پروسه تقریبا مونږ چې هره ویزه تمدیدوو، دا میډیکل ویزا کې د درې میاشتو لپاره، او د سیاحتي ویزا چې د شپږ میاشتو لپاره، چې په هر نفر باندې تقریبا دغه چې اپلای کوي او دا ویزا بیرته اپروف کوي، تقریبا اتلس زره تر شل زره کلدارې پرې مصرفېږي. باوجود دلته د خلکو اقتصاد ډېر خراب ده، ډېر په ډېر خراب حالت کې ژوند کوي، ځکه دا دوه کاله که څه وه که څه نه وه، دغه ټول مهاجرین دلته راغلي. اکثرا 90% اقتصادي مشکلات لري، ولی بیا هم هماغه خپل سیستمونه جوړ کړي وه، هغه ویزې په ډېر نورمال شکل تمدیدولې. داسې کوم خاص علت مونږ نه ده پیدا کړی، او دغه زموږ دوستان چې دغه ویزې تمدیدوي هغوی هم اتا نه پوهېږي. زه له ټولو سره په تماس کې یم، باید سوای چې بندې دي. داسې امر سوای د وزارت داخلي له خوا نه چې که څوک د خپل ویزا د یوې میاشتې دپاره تمدیدوي، مونږ تمدیدوو که نه، قطعا نه تمدیدوو.
ور به شو ښاغلی شاه زلمي ته چې په جرمني کې میشته. جرمني هم په روسي تیر کال په وروستیو کې اعلان وکړ چې هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې جرمونه یې کړي دي. زلمی صاحب، داسې کسان چې په جرمونو تورن وي د افغانانو په منځ کې ډېر دي که کم دي؟
ډېره مننه قدرمن سروان صاحب، تاسو ته، ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه لرم. دغه په ټوله کې ویلی شو چې د کډوالۍ ستونزه دا نننۍ ستونزه ورته وایي، یا دغه بهیر سم د انسانانو له پیدایښت سره را جوړ دی، او دغه سلسله تر اوسه پورې همداسې روانه ده. که هغه اروپایي هیوادونه دي، که آسیایي هیوادونه دي، که امریکا ده او که استرالیا ده، هر هیواد ته چې د ځمکې هر قاري ده چې کډوال ځي، د یو لړ ستونزو سره حتما مخ کېږي. خو دغه ستونزې چې په اروپا کې یا په ټوله کې یا په جرمني کې مثلا ورسره کډوال مخ کېږي، یا په ځانګړې توګه افغانان ورسره مخ کېږي، موږ په دې باندې باید پوه شو چې کډوالي که هر هیواد ته څوک کډوال کېږي، هغه هیواد کوربه هیواد خپل ځانګړي قوانین لري، او دوی ورته د هر وخت مطابق قوانین وضع کړي دي، او هر کډوال چې راځي د قوانینو د مخې منل کېږي، او د قوانینو د مخې به هلته به دوی ژوند کوي. کومګه د آلمان کې د کډوالۍ بهیر د موږ وګورو غیر د دې نه چې دلته ستونزې دي سړی باید په هغه اسانتیاو باندې باید فکر وکړي هغه سهولتونه چې دلته کډوالو ته ورکړل شوي دي مثلا دلته کډوال د سروان صاحب روغتیایی بیمه لري که یو کډوال دلته منل کیږي د کوربه هیواد په شرایطو برابر په قوانینو د هغه د فرهنګ او د کلتور مطابق چې تاخت او تاز چې ته پرې ونه کې هغه پتا نه کوي دلته چې دغه زمونږ کډوال افغانان چې اوسیږي دوی عمل جانبه تقریبا خپل ازادي لري دوی خپل کلتوري فرهنګي دینی هغه ټول مناسک چې دي دوی خوجب
خو له دې سره ولې بیا هم ځینې افغانان جرمونه کوي
زه راځم اوس همدغه موضوعاتو ته زه راځم ما غوښتل چې لږ په دغه مورد کې زه لږ وضاحت باید ورکړي سړی ټول علت دا دی چې موږ چې یو چیرته کډوال کیږو حداقل دومره باید د هغه کوربه هیواد قوانین باید موږ په ځان باندې ومنو متاسفانه دغلته چې هغه کډوال چې دلته دوی راځي دوی د قانون نه آگاهی نه لري هغوی د کوربه هیواد په قوانینو نه پوهېږي یو خو دا دی چې زمونږ کډوالۍ نسبت د نورو هیوادونو کډوالۍ ته متفاوت دي ځکه موږ په یو هیواد کې ډېر وزورېدو په خپل هیواد کې موږ باندې ټولنیز فشارونه شته دي کورني فشارونه شته دي بیا چې دلته راشو دلته دغه د لارې یا په هر لارې چې قانوني لارې وي که ناقانوني لارې وي موږ مشکلات په ځان باندې زغمو دلته چې راشي د شرایطو تر فشار لاندې راشي دوی د قانون د نه خبری په وجه باندې د جرایمو ارتکاب ته مخه کوي مرتکب کیږي جرمونه کوي او چې دغه جرمونه کوي مثلا ټول نه کوي یو نفر مثلا جرم وکي هغه په دغه ټولو کډوالو باندې بیا حسابيږي چې باید دا زمانه اند قانون منل د کوربه هیواد او هلته دغه په اصول او مقرراتو باندې خپل ژوند تیرول دا تر ټولو خلاره ده او د دې ډېر جرمونو او ناخوالو مخه نیول کی
بل ډېر مننه سلامت اوسه زلمه صاحب بیا هم درزو دي په جرمنی او په نورو اروپا کې د افغانانو او خصوصا کډوالو افغانانو په ستونزو به خبري وکړو وربښې زل بیا ترکیه ته گلزار صاحب ته گلزار صاحب تمر چې د ازل ستاسو ژغ ووري دی شو
سلامونه او نیکی هله
سلامت اوسه کورم ودان گلزار صاحب غوښتل مو چې پویشو په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی خصوصا وروسته لدې چې پرلهپسي خبرونه ورکول کیږي چې د ترکیې پولیسو کډوال نیولی دي بې اسناده کډوالې نیولی دي څومره افغانان د دغو په منځ کې وي عموما او آیا ترکیې ته اکثره تللي افغانان بې اسناده کډوال دي او که څنګه
د افغانانو مهاجرو وضعیت په ترکیه کې واقعا ډیر بد دی د ناقانونه دلته قانوني خلک هم شته دي سی اسناد لري اقامه ورکوي دلته ورسره دي مخکنی خو ناقانونه او بې اسنادو خلک دلته درول کیږي د میټرو بسونو په استادګاګانو کې پولیس د اسنادو پوښتنه کوي او څوک سی اسناد نه لري نو هغه خلک کمپونو ته بیایي او له کمپونو نه بیا خپل وطن ته ډیپورت کوي او افغانان هم په دې کې ډیر زیات افغانان شامل دي سه زه مبالغه و نشي په میاشت کې په زرهاو کسان افغانان بیرته ډیپورت کیږي سه د اریانا او هوایی شرکت سره قرارداد لري او هغه مستقیم بیایي هلته او په کمپونو کې ساتل کیږي میاشت دوه میاشت درې میاشتې او هغه د کمپونو وضعیت د پولیسو وضعیت دا هیڅ ښه نه دی نو افغانان دلته نه کوم داسې کوم کاروبار کولی شي چې هغه نه له فابریکو کې که کارونه کوي دا مزدور کاره طبقه چوپانیانې کوي بیا هغه له خپلو جیونه راوځي نه باندې وتلی هم نسي چې ووځي پولیس یې دروي اسناد پوښتنه کوي چې اسناد نه وي مستقیم بیا یې کم ته
صاحب ډېر زیاته مننه ګلزار صاحب له ایرانه کوم میلمه نه لرو خو له ایرانه ګڼ شمېر افغانانو یا کډوالو افغانانو آزادی رادیو ته ټلیفونونه کړی دي، همیشه ټلیفونونه کوي، خپل مشکلات بیانوي دي او څو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو ته ټول اوریدونکو ته السلام علیکم وایم. پسله سلام زما دا پیغام یو ټولو مسولینو ته او ټول اسلامي کشورو ته او ټول نړۍ یو ادونه ته ورسیږي چې افغانان په افغانستان کې وږي دي، د ورځې د لاسه مجبور دي چې بهر کشور ته ځي، روانېږي، په دغه رقم به شهیدان کېږي. زما د ټولو کشورو څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان ته د قانوني اسنادو ویزې د لارې څخه حق ورکړي چې ولاړ شي بهر کشور ته، خپل د اولادو لپاره یو بله ډوډۍ پیدا کړي او مزدوري وکړي. افغانان چې دي بې وزله دي، افغانان چې دي د ورځې وو د سختیو سره مخ دي، اقتصاد ضعیفه دی په افغانستان کې. د افغانستان د اوسني حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې د افغانانو غم وخوري او افغانستان خلکو ته د کار زمینه برابره شي، او افغانانو ته د نورو کشورو دپاره د ویزو د اسانتیا او کار برابر کړي چې ولاړ شي خپل ځان ته د قانوني لارې څخه بله ډوډۍ پیدا کړي. وسلام جوړ اوسي او دغه شهیدانو کورنۍ ته ټولو ته تسلیت وایم.
سلام علیکم. زه د ایران د تهران د ښار څخه خبرې کوم. دغه ایران کوپر کافر چې دا زموږ افغانان په شهادت رسولی دي، ما د اسلامي امارات څخه دغه غوښتنه ده چې دی باید چپ خوله پاتې نه سي. دوی مشران دی باید ته د ایران څخه تحقیق وکړي، راشي دغه ځای وګوري چې دا دې څنګه پیښه دې کړې ده، ولې ولې پر څه شي باندې ولې کوپر. ته خو د مسلمانۍ دوام کوي، ته مسلمان هم ځان ته وایه، اوس که کافر یو دا کار یو شوروي او دا کار کړی ولی، خو موږ به ویلی چې دا کوپر دی. ته خو ځان ته مسلمان هم وایه، د مسلمانۍ دوام کوي. کافر سړی دی ولې سړی دا رقم تیرباران کوي؟ پسونه خدا نه دي چې دی کشور پسونه دونی ورمړه کې لاوله که دغې پاتې سي. اسلامت امارت اسلامي څنګه در اوسه هغې چپه خوله پاتې دی؟ دغه دولت په وخت کې خو به رالی ځانمرګې دي به وکړي اسلامي امارت ته، تا او زه جهاد کومه دا غیر دغه مسلمانان وژني. پر دغه باندې ولې او ستې پر دغه یو پیدایي نه پر کوي، یو ځانمرګې پر دا ایران ولې نه کوي؟ ته څه داسې ویاست؟
دا ډول پیغامونه ډیر مشتر لاسه کوو. اکثره دا هم وایي په دغو پیغامونو کې چې ویزا هم ولري، پاسپورت هم ولري، ټول قانوني اسناد لري، خو له دې سره سره د ایران په سړکونو واټونو کې نیول کیږي، ځورول کیږي. حتی ځینو خو دا هم وایي چې وایي پاسپورت یې درلود، ویزه یې درلوده، پولیس یې پاسپورټ او ویزې ورشلولي دي او بندي کړی دی. ور بشو شاغلی علمی ته. علمی صاحب، همدغه ډول شکایتونه په پاکستان کې شته او کنه؟ دا ډول منظور مې داره چې لکه په ایران کې چې ځینې شکایت لري چې وایي ویزه م لرو، قانوني اسناد م لرو، خو له دې سره سره مو پولیس ځوروي او نیسي مو.
زه به یو شی ووایم دوستانو، دغه دوه کاله کېږي، لږ دوه کاله او دوه میاشتې کېږي زه په پاکستان کې یم. دغه اوسنی دغه څلور پنځه ورځې چې کېږي دغه حالت مستثنا ده، ولی د موږ سره هېڅ وخت قانوني اسناد ولري، پاسپورت ولري، ویزه ولري، سپیشل برانچ ولري، هېڅ وخت د پاکستان لخوا، د پاکستان د پولیس لخوا نه غلط برخورد نه ده سوی. او دائم اکثرا حتی ډېر افغانانو بس اسناد هم نه درلودل، د یو انیسیار کې به ثبت و، بیا به لمونږ سره ډېرې زیاتې همکاري کېدلې. کله به چې هغه افغانانو چې اسناد نه درلودل او د پولیس لخوا به ونیول شول، او مونږ به د یو انیچار سره ارتباط ونیو، ما خپل ور سره ارتباط نیو، اکثرا په لسهاو دفعو په سلهاو دفعو د یو انیچار وکیلان به راغله، د شارپ وکیلان به راغله، او د مونږ افغانان به له جیلو نه او له تاڼو نه را خلاص کړل. یعنی مطلب مې داره چې لمونږ سره زشت وضعیت نه ده سوی، خصوصا څوک چې اسناد لري قطعا سره زر.
لیکن تیر کال په ژمي همدغه وخت هم ډېر شکایتونه وو.
دا خو درسته رسه، بعضې وخت کېږي، ولی هغه له هغو خلکو سره کېږي چې اکثرا اسناد نه لري. دغه اوس هم هغه څوک چې اسناد لري د هغوی کوم مشکل نه لري، هغوی څوک چې اسناد لري او څوک چې پاسپورت لري ویزا لري او دلته هغه سپیشل برانچ ته دلی خپل ځان پولیسو سره رجستر کړی څوک مشکل نه لري ولی متاسفانه دغه څلور پنځه ورځې کېږي حتی هغه دغو دوستانو د مهاجرینو چې د ویزو کې کم وخت پاتې ده هغوی هم ځورول کېږي هغوی هم نیول کېږي
ډیره مننه ډیره مننه سلامت صاحب علمی صاحب زلمی صاحب تاسو مخکې وویل چې کډوال افغانان خصوصا له قوانینو سره بلد نه دي او که دوی بلد واوسي شاید مشکلات نه وي لیکن یوازې قوانین هم نه دي کلتور هم ده او بل ځینې خلک وایي چې افغانانو په خپل وطن کې ډیر عجیب ډول خبري اوریدلی وی چې یعنی مثلا ډیر وری د پری اروپا او غرب کې په دې خاطر چې یو چای وینجلی ته وی خزي ته لاسا چولای دی لا کلتور سره بلد نه دي دوی فکر کوي چې دلته ازادي ده ارڅ چې کوي کولای شي په دې خاطر هم ډیر اروپایان خصوصا افغانانو ته په غوسه دي په دې ارتباط په ځلونو خبرونه خبره شول چې افغانانو په وی شزي تجاوز کړی دی یا یو ژلې ده دا ډول خبرونه تبان چې منفی انعکاس لري په ټولو اروپا کې په یوه یواد کې هم داسې و ناوړه پیښه وسی په ټولو هیوادونو کې خبريږي او ټول خلک به د افغانانو په اړه ناوړه قضاوت کوي ستاسو په نظر د شي په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې لدې مسالې سره څومره کومک کړی دی چې افغانان بیا په اسانه څوک د مهاجر پایس ونه منی
او ما مخکې د قانوني مراحل د تایت ترڅنګ ما کلتور او فرهنګ هم یاد کړ خو دغلته ځنې وخت داسې موارد را پیښیږي چې تاسو مخکې وویل چې افغانان داسې انګیري چې ګواکې راشه دا اروپایي هیوادونه دي او دلته ازادي ده کاملا ازادي ده څه چې ته کوې هېڅ هم نشته دی نه دلته هر څه د کلتور او فرهنګ د مخې نه دلته دی خپل ځانګړی کلتور او فرهنګ لري زما تاکید هم په همدې دی دغلته یوازې دغه موارد یوازې د افغانانو خوا ترسره کېږي هغه به ډېر کم به وي اما په ټوله کې ځکه دغه اروپا له ډېرو هېوادونو کډوال دلته راغلي دي دلته ترکي کډوال شته دي دلته ایراني کډوال شته دي دلته پاکستانی هندی د خصوصا د آسیایی هیوادونو ډېرې دلته کډوال شته دي خو که یو کډوال دغسې مواردو باندې تورن کېږي یا نیول کېږي نو په ټوله کې د ټولو کډوالو نوم پکې بدېږي زمونږ تاکید هم همدا دی دغلته دوی ځانګړي دفترونه لري ځانګړي برنامې لري د ادغام په نوم باندې چې څنګه کولی شي چې کډوال د خصوصا د اوس جرمني کې چې موږ اوسېږو د جرمني د کلتور او فرهنګ سره دوی څنګه مدغم کاندي اما متاسفانه دلته افغانان یوازې دغه مورد کې تخطی نه کوي په ډیرو نورو مواردو کې مثلا د قبولي مراحل طی شوي نه هغې د دې قانون نه د کار د قانون نه سرغړونه کوي مثلا تور کار ته لاس اچوي چې هغه اصلا دوی تر اوسه پورې د کار جواز نه وي اخیستی دوی کارو کې په دې باندې دوی مجرم ګڼل کېږي علاوه دغه موارد چې دا تاسو یاد کړه داسې ډېر موارد دي چې د کلتور او فرهنګ یا د په ټوله کې د قانون ته د نا آګاهۍ په وجه باندې افغانان ورسره مخ کېږي چې موږ په کار دي چې موږ باید همه جانبه هر اړخیزه ټولو اصول او مقررې د هماغه کوربه هیواد ته موږ باید هغه په پام کې ونیسو او دلته خپل دغه ژوند لکه څنګه چې دوی موږ ته اسانتیاوې راکړي دي په هماغه باندې قناعت وکړو او خپل دغه ژوند پر مخ بوځو دلته ډېر سهولتونه ورکول کېږي افغانانو ته اولادونه مفت مکتب ته ځي فیس نه اخلي بیمه مفت ده روغتیایي خدمات مفت ورته کېږي کورونه ورته تر څو پورې چې دوی د کار جوړ کېږي ژبه ورته مفته ایزه کېږي په یو کال یو نیم کال پورې د ژبې بیلابیل کورسونه ورته ورکول کېږي اما متاسفانه یوازې افغانان نه په ټوله کې ډیری کډوال تخطي کوي او دغه تخطي او سرغړونې بیا د جرمونو د ارتکاب باعث کېږي
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان خوشحاله اوسئ ور بشو گلزار صاحب ته. گلزار صاحب، تاسو کسم یو څه اشاره وکړه چې په ترکیه کې افغانان په کومو کارونو بوخت دي. دا شاید ډیرو افغانان لپاره سوالی چې ولې دومره ډیر افغانان ترکیه ته ځي. آیا تاسو اشاره وکړه چې په ترکیه کې چندانې کار هم نشته او که وي هم ډیر سخت کارونه دي، نو بیا یې دلیل څه ده؟ تاسو له افغانانو سره وینئ، را وینئ، هغوی څه وایي چې په څه خاطر ترکیه ته ځي؟
او اکثر خلک سدل ترازی دوی پام دغه نیت ترازی سه ل ترکیه نه په یوانه یوالار لارسی اروپا ته، بل په افغانستان کې د سه نامعلوم آینده او کار نشتون دا خلک زوانانه اړ کړی دل ترازی او دیږي کې پاتې شي. په فابریکو دی جو کې کار کوي، ډیر سخت کارونه کوي، دولس دولس ساعت مخکې زلمی صاحب بویل په جرمنی کې د مهاجرو ته صحیح خدمات شته دي، بیمه شته ده. دا خلک حتی څوک په شفخانو کې نه قبلوي، دوی شفخانو ته ځي او څه پیکیږي، مریضیږي، فرض کا فابریکه کې خو دوی نه بیمه دي او نه څه دي، یو څه پیکیږي، دوی بیا شفخانې نه قبلوي. نو ډېر زیات مشکلات دي دا په دې لارو کې، سړې هوا وي په دغه لارو کې راځي، مرګ په ځان تېروي. حتی
دا د لارې باندې کې اوس نور توضیح ورکې، لارې اکثرا دوی د ایران له لارې فکر کوم چې ترکیه ته ځي، او هلته په ډیرو مواردو کې د ترکیه او د ایران سرحدي ځواکونو په ډزې کړي دي، وژلې دي. څومره خطرناکې دي دا لارې؟
دا لارې ډېرې زیاتې خطرناکې دي، بغیر له دې چې پولیس په دوی باندې کډزې وکړي او که د پولیسو وهلو ټکولو باندې دوی شکنجه شي، دوی دغه لاره کې په دې یخو هواو کې راځي. دا قاچاقبران هم خلکو ته داسې تمه ورکوي، هغه ورکوي، امیدونه ورکوي چې پولیسو چک پوینټونه دا شیان نسته دي، کم دي په زمي کې. نو په زمي کې خو بالکل هغه کمی، خو واورې ډېرې زیاتې وي، ساړه دی کې ولګه راځي، تنده راځي، او په ورځو ورځو مزل کول دا بیا راځي. وان ته سرحدي ولایت دی، لامغه چې نه دوی باندې نسي راوتلی، له دې ولایت نه وروسته باندې سدا هغه حرکت کوي تر استانبوله پورې کېدی شي، پنځلس شل ساعته لارې. په دې لارو ټولو کې پولیس ډېر زیات ولاړ وي، او دغه موټر تر اخیزي د ټولو موټرو کې د خلکو اسناد چک کوي، ګوري وي سي اسناد څوک نه لري داخلي، هغه وان نم نشي راوتلی. دا دومره زحمتونه وي وستل ایران ته، په مرګ په ځان قبول کلاړ ایران ته، ایران بیا ځي وانه پور رسیږي، وانه بیرته ریپورت کیږي.
بله، په دې وان کې یو خبر تیر کال خپور شوی و چې یوه سیمه ده چې هلته شاوخوا د زرو کسانو قبرونه دي، او وایي چې دا ټوله مهاجر دي چې له ایرانه ترکیه ته تللي دي په دې هیله چې له هغه ځایه به اروپا ته ځي. یعنی دومره ډېر کسان وژل شوي دي، یعنی په یوه ځای کې د نړیوالو رسنیو د زرو قبرونو یادونه کړې وه. د دغه سیمې کې، په دې وان سیمه کې دا افغانان چې ځي، دا هم اورېدلی دي، نه پوهېږم دا خبره څومره دقیقه ده چې وایي دا قاچاقبر یې تر هغه ځایه پورې رسوي، او هلته یې بیا د برمتګرو یا یرغملګرو لاس ته ورکوي. هغوی ورته کورنیو ته خبر ورکوي چې دومره پیسې راکړه کنه زوی دی یا خپل دی ژوندی نه پرېږدو. دا خبرې څومره حقیقت لري؟
ما ته یو دوست، یو ملګری د همدې په خاطر باندې زنګ وهلی و چې ته څه کومک کولی شې، دغسې د مونږ کس دی او هغه دی. نو د پیسو غوښتنه یې کړې وه، $3,000 ترې نه غوښتي وو. نو دا شیان شته دي، واقعیت دی، دا له واقعیت لرې خبر نه ده، ما خپله اورېدلې ده، دا کس راته هغه کړی دی. نو دا شیان شته دي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت.
خلک په مړي پراته دي سرخانو کې.
بله، ډېر زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تشت اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په نړۍ کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست شاه زلمی زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون ګلزار، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمي. تاسو ته هم په څو شیبو کې نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. زلمی صاحب، تاسو ژورنالیست یاست، د افغانانو له وضعیت نه په ټول اروپا کې خبري است څومره چې زه خبر یم دغه مشکلات چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په جرمني کې افغانان لري د په نورو هیوادونو کې څومره دی اروپا خو ډیره سره نږدې ده یو بل ته تګ راتګ اسانه ده او شاید داسې کم افغاني چې څو هیوادونو ته سفر نوي کړی په نورو کې مثلا فرانسه کې بلجیم کې چې تاسو ته ډیر نږدې دي یا په هالند کې او سویس کې هلته د افغانانو وضعیت څنګه دی
سروان صاحب په ټولو کې ویلی شو چې دلته چې کوم د کډوالو په اړه چې کوم اصول یا کوم مقرره چې دی ټاکلې ده دا په ټوله اروپا کې د قابل تدبیر ده او ټول یو شان دغه قوانین هلته پلی کېږي خو دغه پیښې چې اوس دغه خصوصا په دغه وروستیو ورځو کې چې را پیښې شوي دي دا ځکه قابل د اندېښنې ځکه دي چې په دې کې یو افغان داسې یو عمل کوي دی که د ټولو افغانانو د نوم د بدوي لامل کېږي او په دې کې بیا ټول افغانان یادیږي خو بیا ښه دی چې دلته د دې ترڅنګ چې دوی په دغه مورد کې خپل ځانګړي قوانین لري دغلته بیا پولیس او د دې چې کوم تحقیقات چې دوی بیا کوي بیا هغه هر څه د تحقیقاتو په پایله کې رابرسېره کېږي مونږ نشو ویلی چې افغانان چې د دغه جرمونو مرتکب کېږي ساروان صاحب دغه هم خپل ځانګړي علتونه لري یو خدا دی چې مونږ دلته دومره زر نشو کولای چې ځان د اروپایي هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره ځان سره مونږ سره وصل شو یو ځای شو ځکه با وس د دې چې دوی زموږ کلتور او فرهنګ ته درناوی لري
لیکن زلمی صاحب دا به اوس د څه کلتور سره مشکل وي جنسي تجاوز غلا تیرې دا زموږ په کلتور کې بد شین دي
زر ازم هم دغه موارد ته دلته سید اغوی د مخکې تاسو ډیر یو قوي خبره وکړه تاسو ویل چې اغوی فکر کوي چې راشه دا اروپایي هیواد د ته کاملا ازادي ده افغانستان او د دې کې ډیر فرق ده افغانستان کې یو سړی کولای شي چې مثلا سلور خزی ولري خو په اروپا کې خود دا جواز نشته ده ته دا حق ته حاصل نه دي چې ته سلور خزی ولري یا مثلا یو 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 اولاد د دلته تاسو سره هیڅ تانه د جدا کېدو هیڅ اجازه نه لري تر عمر پورې باید مور او پلار سره باید وي اما دلته تر اتلس کلنۍ پورې اتلس کلنۍ نه اخوته یو زلمه یا نوې ځوان شوی هغه حق لري چې خپل ژوندو کې که هغه الک وي که جنۍ وي ځینې قوانین دي چې باید هغه باید دوی ومني یو هغه دی چې د خپلو مثبت د خپل افغانان چې کوم مثبت فرهنګ او کلتور لري که هغه ساتي هغوی پورې اروپایي هیوادونه کار نه لري خو دې کوي چې افغان تر اخره پورې خپل اولادونه سره ګډ او مشترک ژوند ولري تیری دی او که وغواړي چې نه تیری دلته قانون ورته اجازه ورکوي او که چېرته ته د افغاني کلتور د مخې نه ځان سره خپل والدینو سره اوسېږي واوسېږه یو کور کې واوسېږه څه ممانعت نشته دی خو مونږ افغانان چې بعضې جرمونه کوي ساروان صاحب لږ خپل د هغه سرشاري او هغه کوم کلتور چې هلته لري یا هغه بې پروایانې چې هلته لري یا د قانون ته نه منل دي سرغړونې دي هغوی اوس هم په دې فکر کې به جي هغه خلک بیا دلته د قانون ښکار کېږي دلته بیا دوی ورته دا 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 اجازه ورته نه ورکوي ځکه هغوی د هغوی برخلیک ټکنه کېږي دلته هغوی مجبور دي چې دوی د جرمونو په نتیجه کې مثلا یو مخکې ته مونږ واورېدل چې آلمان کډوال وویستل بېرته افغانستان ته ولېږل چې ډېر درانه جرمونه لرلې وو مثلا په قتل باندې تورن وو په ډېری افغانان خپلې مېرمنې ووژل دغه وروستۍ پېښې چې تاسو ورته فکر وکړئ دا هغه څه دي چې مونږ هماغه دغه خپل کلتور او یا هغه مرد سالاري چې مثلا هلته لري دلته په همدغه فکر باندې د کار کې داسې باید ونه کړي
بله بله
زه چې په دغه کلتور او په قانون باندې زه تاکید کوم خاص په همدې خاطر باندې چې زما افغان ورور ته چې راغلی دلته تا دپاره قانوني هر څه دلته شته دی خو که ته د دې خلکو د قانون مطابق ته خپل ژوند عیار کړې دلته د ژوند عیارول یو ځانګړی استعداد لري یو حوصله مندي غواړي وخت غواړي دغه وخت سره ځان عیارول دا 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 د پوی خلکو کار دی چې هغه یو سړی په دې باندې پوه شي چې زه په څومره سختیو درته راغلی یم، یا مثلا په څومره سختیو په څومره لګښتونو باندې آلمان حکومت زه درته راوړی یم. یوازې آلمان هم خو افغانان نه دي راوړي، فرانسې منلي دي، اتریش منلي دي، بلجیم منلي دي، هالند ټوله کې. ځینې وخت کې داسې نه شي چې دا زما خبرې خدای مکه د کډوالو په مخالفت کې څوک حساب نه کوي. ځینې وخت کې ډېری هیوادونه دي چې د کډوالو د حقوقو نه سرغړونه کوي. مثلا بغیر د جرم نه ترکیه چې هلته کډوالو هیڅ جرمی کم مورد نه لري، اما تیاری ډکیږي او کابل ته لیږي. یا مثلا په لندن کې د کال د مخه موږ واورېدل چې د برېټانیا نه هغه کوم افریقایي یوګاندا هیواد ته لیږل، هغوی خو کوم جرم نه وکړي، خو فقط د یو کډوال په صفت باندې هلته تللي. یا مثلا پاکستان را وویستل بې د کوم جرم، بې وخته ټول افغانان په زور را وویستل. دا د نولسمې نیمه پیړۍ
ډېره مننه
د نړیوال قانون نه موازینو نه
سرغړونه زلمه صاحب ډېره مننه. بله کور ودان سلامت صاحب، تاسې د قوانینو یادونه وکړه او ما هم وویل چې ځینې افغانان فکر کوي چې په اروپا کې آزاد آزادي ده، حال دا ده چې دلته لا دومره قیودات شته چې یو مثال زه ویلی شم چې که څوک د شپې له لسو بجو وروسته په لوړ آواز خبرې کوي یا په لوړ آواز موسیقي ژغوي، په دې هم ممکن ده چې پولیس پسې راشي او وینیسي او یا سزا ورکړي یا جریمه یې کړي، یا کله پیاده رو له مخصوص ځای نه پرته سي زیبرا لاین بولي له هغه پرته دغسې څوک په سړک کې تیر شي ممکن پولیس ترافیک جریمه کړي، یا که یو څوک کثافات په سړک واچي لکه زموږ خلک چې کیله وخوري او بیا په سړک واچي ممکن پولیس یې ونیسي او جریمه یې کړي. یعنی دا ډول سختۍ لا ډېر دي، چون قوانین ډېر اجرا کیږي، نو آزادۍ برعکس هغه څنګه چې خلک فکر کوي هغسې نه دي. ور به شو علمي صاحب ته تمه ده چې دا ځلې خبرې واورېدی شو. علمي صاحب، زما پوښتنه مخکې له تاسو څخه دا وه چې تاسو یوازې د اسلام آباد یادونه وکړه چې په وروستۍ یوه اونۍ کې له کډوالو سره یو څه زیاتی زیات شوی دی، بې موجبې هم نیسي. په دا مشکلات یوازې په اسلام آباد کې دی او که پاکستان په نورو شهرونو کې هم؟
ترنګ زما مخکې مو ویل صاحب، زه له کویټې سره، له پېښور سره، له ټولو سره په تماس کې یم. فعلا دغه مشکلات تنها په اسلام آباد کې دي، تنها په اسلام آباد کې دا مشکلات دي. په کویټه کې زموږ افغان مهاجر دي، زه ور سره په تماس کې یم، زموږ مشکلات نه لرو. په پېښور کې هم چې دي هغوی مشکلات نه لري. دغه مشکلات فعلا صرف او صرف په اسلام آباد کې دي.
هلته یو بله مسله هم شروع کړه چې یونوسی به اخلي خامخاسې، یعنی د نه اعتراض یو سرټیفیکټ، دا د څه لپاره افغانانو ته اتمی شوی دی؟ یو ویلي دي چې که دا ونه لري نو هیڅوک هم نه پرېږدو.
دغه 15 نومبر باندې د کورنیو چارو وزیر صاحب د پاکستان، یعنی وزیر صاحب د داخلي د پاکستان ویلی و چې بعد له دې نه چې افغانان په بعد له 2015 کال نه چې افغانان په اسلام آباد کې اوسیږي باید ان او سی واخلي. دا ان او سی د با وجود چې د افغانان راسی باید په وخت کې ځان راجستر کاندي. دا ان او سی یو نو خاص راجستر ده چې با وجود چې موږ دلته راځو راجستر کیږو، نو یو ور بیا باید موږ راجستر سو او د مونږ ټول فامیل د څوک څخه په اسلام آباد کې ژوند کوي د ټولو مهاجرینو او د دوی لپاره ورقه ورکوي په نام د انوزی باندې به بالغ به کولای شي چې افغانان دلته په راحتۍ ژوند وکړي. ولې تر اوسه هم په رسمي شکل نه ده شروع شوی. صرف وزیر صاحب داخلي د پاکستان ویلی و چې په شروع د 2015 کال کې افغانان چې په اسلام آباد کې اوسي کې باید ان او سی واخلي، ولې تر اوسه هم په شکل د رسمي دا موضوع نه ده شروع شوی.
پرست ډیره مننه، سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو اوریدونکو ته وګورو چې دوی څه نظرونه لري او څه پوښتنې لري. مهرباني کوي آزادي راډیو د ترشنا اسمان لاندې خبرونه
سروان صاحب ته او تاسو ملمنو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. زه ته هم د زابل ولایت
څخه مهرباني کوي حاجی صاحب، مهرباني.
مننه رښتیا هم لکه محترم ملمنو او تاسو دې څه سربندونه وکولې مهاجرت یا خارج ته تک یا کډوالي یا په غیر قانوني قاچاقي ډول باندې دا له وخت څخه زموږ د افغانانو یو کار د سقیې یعنی هغه وخت کې چې بیخي د داوود وخت کې په هغه وخت کې په پاکستان ته خلک اوښتو تر دا سرحد باندې په قاچاق اړول بیا تر اوسه پورې پاکستان ته په قاچاق اوړي و خارج ته ځي ترکیې ته ځي پاکستان ته ایران ته دا له وخته څخه زموږ د افغانانو عادت ده خدای دې دا عادت زموږ څخه لري کې نو پرون د جمعې په ورځ پر ممبر باندې یو عادم واز کاوه هغه بیخي دا ډېر بد وبلل چې په شرعي لحاظ باندې دا یو غیر قانوني کار ده او غیر شرعي کار ده که څوک مړ شي خونې په خپله غاړه ده یعنې ایات شریف کې ووایو چې تاسې ځان په تهلوکه کې مه اچوئ دا یو ښکاره تهلوکه ده د مایانو
خوراکلیکن توخي صاحب حاجي صاحب توخي یوه مسله ده چې ډیر شمیر دا سیاست اړخ بلای وی خواته کوسې داسې په فکر وکړو چې افغانستان کې قرار قراری دا وی څوکي چاته څه نه وای دا به در سره تاسو که زه ووایم تاسو به دا خبرات من راته وکړي لیکن له اقتصادي نظر هم ډیر خلک په تنگ دي ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی دی نفوس ډیر شوی دی بیکاری به حد زیاته ده لوږه ده نو ډیر کورنۍ مجبور دي چې یو څوک واستوي یو ځوان واستوي څو یو ګوله ډوډۍ ورته پیدا کړي په خارج کې
ستا خبره بالکل معقوله ده او حقیقت ده مفتی هم دلته چې خلک زیږي یو نیم بده منظرې یا د عیش او عشرت لپاره ځي اکثره خلک خو مفت معلوم دي چې د ایران ته زموږ خلک ځي دا مجبوریت ته نفوس انسانان ډېر ستونزه کې نه پرسیږي
په داسې حالت کې د مولوي صاحب ستاسې څنګه داسې فتوا ورکوي
نو هغه خو د شرعي لحاظه ده خو وویل یاندې په شریعه ازباندې د د وظیفه او مس دغه د مف سی په شریعت کې ناروا ده نو په شریعت کې شی ناروا سی په غیر قانوني او په قانون کې ناروا سی نو که څوک وړي سی هغه به تغلا کوي نو رغلا خود ته ناروا کیږي د دې وړي د دې مسكين نو د شریعت خو نه بیا جلا حکم ده نو هغه دا سی دلیل وایي کله یې ویلې زی وایم
صحیح ډیر مننه نور که پښتنه هم لري کنه
او له محترم میلمانو څخه نه دا پښتنه ده چې په څه ډول کې دای شي چې د افغانان د دې مشکل څخه ځان خلاص کړي آیا یو دا یو طرح نه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د یو عربي ملک یا د ترکیه سره یا د بل ملک سره قرارداد وکړي او په پاسپورت او په ویزه باندې د کارګر ټول دوري ولاړ شي نو دا یو لار کېدای شي او کدی یو بل مجوزه لار یو بل طرح وکړي نو موږ له دغه څخه پښتنه لرو
ډیر زیاته مننه کور دی ودان سلامت اوسه یا جی صاحب توخي بل اوریدون کله روز ان راو پیښنه ازادي رادیو
السلام علیکم سروان صاحب د زابل ولایت شمول زو سره دی ول سوالي تاجب از محمد خبره کوم
مهرباني خو جی صاحب باز محمد
او مرمنو ته سلامونه وایم باب له سلام سهیل سلام چې توفیع کاتم وایم خبره خدای د ورور ما پیدایش په پاکستان په پټه کې شوې ده هر بیا سرنسر
بله بله ستاسو خبري اورو
نو ما پیدایش په پاکستان په پټه کې شوې ده په هغه ټیم کې چې ما مازه پر زړه باندې ګرځي د هینو د پاکستان جنگ وي نو پاره ټیم کې چې بیا بشکول شي نو سي بشکول چې اول کار شناخت کار ته شروع خو بیا د ازمش کې بلدا سب خپل شناخت کار جوړ کړي پاره ټیم کې په تنځه کنداري جمع کې دي بیا د خدای پاک وختونه تیرې دوه بیا چې دغه د افغانستان جنگونو شروع شروع سو د شوروي جنگ شروع شي بیا ازمش پلار موږ بوت نو هغه کم دفتر ته چې نادره په پاکستان کې ورته ویل موږ ته شناخت کارونه د زمونو تر جوړول نمونه لیکل نو بیا کوم هغه په نادره کې افسر شي وای هغه افسر زموږ پلار ته وویل هغه پښتون وای دا ورته وویل په هغه ټیم کې خدای کمپیوټر دا شان نو کتاب دې راوړاوي زموږ پلار شکر الحمدلله وسم زندې د درې نیمه کاله عمر ده بیا هغه افسر ورته وویل لا چې صاحب ته د زمینو تشنښت کارتون نه جوړې ده ول وو لا چې صاحب تاسو ته زړه شنښت کار ته جوړ
متاسفانه چې اصلی قصد راغل و چه تلفون مقطع شو خیر یو بل اوریدون که تبا ورشو زن راو پیشنه آزادی رادیو مهربانی که
السلام علیکم
و علیکم السلام
سلام علیکم سروان صاحب، جوړ خیرت صافی مې کارسانه
مهرباني کوئ صافی صاحب، یو څه ژر چې وخت کم دی چې مېلمانه هم بیا ستاسو په څرګندونو تبصیرې وکړي.
نو زما خو پښتنه دا ده چې دغه کوم کار چې دی دا په دې نظامو کې دی کنه. ګوره چې دا د خلقي نظام راونیزه تر ننه پورې چا په افغانانو باندې لاس نه دی راکش کړی کنه. او کدل ته دی خپل منځ کې ګوره جوړ راشي، د نورو دولتو سره، د نړیوالو سره، د متحدینو سره مقصد جوړ راشي، دوی په رسمیت وپېژند چې زموږ حکومتونه. نو بیا د افغانانو ته خپله په دې ملک کار پیدا کېږي. ګوره دا کار ډېر پیدا کېږي که دلته دی چې اوسوکي چې په دې باندې د هره خواته د نړیوالو بندیزونه وي، او دلته په وطن کې فقر دی، 50 کاله انقلاب تیر شوی دی. دا به دیو ته به دا کار د کومه شي دی ته به ډوډۍ دی چې دا پاتې کوي اوس دادغوره دلته چې پاتې دي دغه ته نه پیدا کېږي. که دا د ایران او د پاکستان خراب شي دی ته هم نه پیدا کېږي.
بله ډېره مننه.
او دلته پښتنه ما دا چې دا چې دغه نور شیان چې دي دغه دلته په دې ملک ګوره قانون نشته دی کنه. دا چې بل ځای هم داسې دغه زموږ خپل افغانان هم بي قانوني کوي کنه. ما 10 کاله په ایران کې تیر کړي دي خو ما ته مامور څه نه دي ویلي. اکثره خلک دې دانه لاس هلته هم ډېر بېلارې کارونه کوي. په دې کې هم دلته یو واغشته دی خو خیر بیا د هغې مخه نیوله. مګمانه اوس خو په عامه توګه باندې دا کار کوي که پاسپورټ سره پاسپورټ ښیي که ویزه ورسره ویزه
ډېره مننه. اوم ویل چې یو څه لنډې خبرې او بل اورېدونکی به هم باورو بیا به ورشو مېلمنو ته. مهرباني کوئ تاسو لطفا یو څه لنډې خبرې وکړئ. مهرباني. نه ټلیفون یې قطع شوی دی. وربه شو خپلو درنو مېلمنو ته. لومړی زلمی صاحب که تاسو لنډه تبصیره پې وکړئ. د اورېدونکي چې توخي صاحب ویل چې مهاجرت افغانانو یو ډول عادت ګرځېدلی دی. د دې مولوي صاحب یادونه م وکړه چې ویلې مهاجرت غیر قانوني مهاجرت ناروا کار دی. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟ په نورو هیوادونو کې خو دا چیرته چې تاسو اوسئ که یو څوک اوزګاره یې دا د دولت وظیفه ده چې هغه ته ډوډۍ ورکړي، معاش ورکړي، که کور نه لري کور ورکوي، که د صحت امکانات لري هغه ورته مهیا کوي، دوا ډاکټر هر څه مفت دي. دا د موږ وطن کې خدایه و هم نسته. له دې سره سره څومره د دوی دا خبره معجب ولی
ډېر عجیب توخي ته ځانګړې سلامونه لرم. او زه دا وایم چې دغه د کډوالۍ بهیر دا ناروای څوک نشي ګڼلی، ځکه دا پیغمبر د خدای دغه هجرت کړی دی. د مکې نه مدینې ته تللی دی، هلته مهاجر شوی دی. دغه زمونږ دغه سنه باندې چې دغه مونږ چې دغه 13 دغه 14 سي چې وایو خو تر اوسه پورې خو هماغه د هجرت سنه ده چې دغه مونږ کوو. یعنی په اسلام کې هم مهاجرتونه او هجرتونه صورت نیولی دی، دا کار شوی دی. بل خبره دا ده چې توخي صاحب دا وویل چې د دې مخه څنګه نیول کېږي که ورته د کار زمینه برابر شي. یوازې اقتصادي مهاجرتونه نه دي په افغانستان کې. افغانستان کې یو لړ سیاسي ستونزې دي چې خلکو ته راولاړې شوي دي د نظامونو نه مخکې. یو بل ورور دغه ګلصافي صاحب وویل چې دغه 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 یوې پیړۍ نه نیمې پیړۍ نه راپدې خوا چې افغانان د حکومتونو سره په ستونزو کې مخ دي. سیاسي مشکل لري ورسره، ټولنیز مشکل ورسره لري. یوازې د کار مسئله نه ده. ډېر خلک دي چې زمیندار دي، جاګیردار دي، سرمایه دار دي، اما په خپل وطن کې ژوند نشي کولی. ډېر خلک دي چې خپوی خلک دي، د کار خلک دي، سیاسي خلک دي، هغوی هلته ژوند نشي کولی. یوازې د کار ستونزه به نه نه وایو. او د افغانستان ټول خلک هم دومره غریب هم نه وو. خو دغه د مهاجرتونو لړۍ د حکومت د بې کفایتۍ د وجې نه راولاړه ده. دغه 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 50 کلونه را په دې خوا دغه بحران او دغه ناورین سره موږ لاس او ګریوان یو. او دا یوازې د کار مشکل نه ده. حاجي صاحب باید په دې باندې پوه شي چې حاکم نظامونه او حکومتونه هغه کفایت او ظرفیت نه لري چې خلک ځان سره وساتي. هغوی هر څه حکومتونه خپل په انحصار کې ساتلي دي. که کار دی د دوی په انحصار کې دی، که سیاست دی د دوی په انحصار کې دی، که امنیت دی د دوی په انحصار کې دی، د دوی په خدمت کې دی، که اقتصاد دی د دوی په خلکو په خدمت کې، او سوداګري دی دوی. افغانستان خو د 30 میلیونو وګړو مشترک کور دی. ډېر څه دغه 50 کلن نظامونو او حاکمانو ډېر څه موږ نه واخیستل، ځکه موږ مهاجر شوي یو.
ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسه کور ودان سلامت اوسه بله د مو وویل ګلزار صاحب تاسو مخکې ول چې ډیر شمیر افغانان ترکیه ته په دې هدف چې له غزا به اروپا ته لاړ شي آیا له ترکیه په اروپا ته آسان تللی شي ګلزار صاحب تاسو زما ژغ وریدو
بله بله غږ مې ورته د اخري جمله باندې پوینې شم
او اخري جمله دا و مل تاسو ول چې ډیر افغانان ترکیه ته په هدف ځي له غزا به اروپا ته لاړ شي آیا له ترکیه په اسانه بیا اروپا ته تللی شي هغه څومره مشکلات دي مخ کې
نه نه په اسانه هیڅ لارې نشته دي کدې زمکه دغه دی وچلارې دی دا وچلارو کې د بلغاریه دی او دغه جو کې په باندې دز سوي دی خلک وزن سوي دی نور دی او بولارې دی چې په شپوش په هفتو 15 ورځې شپږ ورځې یو هفته لس ورځې په کشته کې دوی د قاچاقبران ورته دروغ وایي وړې وړې کشته یې په هغه کشته کې دی او هغه دی تعداد پکې د مسافرو ډېر زیات دی د ماجرین پکې بارایي او ځکه پاسپورت وو بو الهو کوي رواني ایتالیا ته ځي دا لارې په دې کشته غانه وړي خرابي په لارې کې خرابيږي تیل خلاصوي ډوبيږي په باندې خلک موږ موږ تاسو خو اکثره وخت خبرونه اورو نورې په ټوپونو وړي وړي کشته غانه دي نه وس خو په ترکیه کې دومره قواغه پولیسو سختګيري نیولې ده څه دا څوک له خپل کور حرکت وکي هغه نقطې پورې ځي دغه خلک څه غواړي لاړ شي په کشته کې اما هغه د نقطې ته نه رسیده د نیول کیږي او ریپورت کیږي نو په دې کې فامیلونه استه فامیلونه ځي فامیلونه به ماشومان یې پکې زاړی دا ټول په ډېر سخت سخت حالت ویني ډېر تجربه کړی نه یې نه پوهیږي بعض خلک سی ویني ولا دا یو کشته لاړه خلک لاړل د خوانو نور مور پسې خطا شي بیا دوی په سر خړلې پس سل کشته کې به دوه نه وځي نو دا خبره ده خو دا نور خلک د قصونه خبر نه یې دا سختیان په ځان نه لیدلې نو ځانه چې په غلارو باندې الله دې ورحمه
بل یو بل پښتنه هم چې څو ځلې په ترکیه کې خبرونه خبره شوې هغه دا ده چې ځینې خلک چې ځینو افغانانو چې له ځینو سره کار کړی دی بیا هغه معاش نه دی ورکړی یا په ځینو مواردو کې خو داسې هم شوي دي چې مجبوره کړي دي چې په زوره د بدن ځینې غړي لکه ګردې یا پښتورګې هغه کې ورکي او بل انسان ته چې ناروغ دي هغه ته پیوند کړي
د پایوان دا مسائل خو مونږه کله دلته نه دی اوریدلی خو د ماش نه ورکول دا معمول ده دلته ترکیه کې ترکیه کې الکان زی په فابریکو کې کار کوي 12 ساعت شپه ورځ کار کوي او ډیر سخت کارونه دي دی ولاړې کارونه دي ډیر سخت کارونه دي هغه کارونه کوي او میاسه پوره کوي میاسه بعد دی بس ماش ورته نه ورکول کیږي او کچا کالم کارو کوي هغه یو دوه میاسه په اخر کې ترنه
ډیر مننه کوربدان شاخلی ګلزار قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا سلمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې په نړۍ کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کو د ایران د یو کډوال پیغام به هم سره واورو زموږ ملمانه شاخلی زلمای میوند علمی او هارون ګلزار دي
السلام علیکم د ازادی رادیو نبی الله زابلای د زابل لارغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم څو ورځې زموږ د ګران هیواد افغانستان تنکی ځوانان ګلان ترڅنګ وړوکي ماشومان او میرمنې په قاچاق ایران ته تله د ایران پر پوله پولیساتو ځواکونو په ناځوان مردانه مرګ و وجل هغه یې شهیدان کړ
د زابلی سپ پیغام له صاحب ایران نه بلکې له زابلی راستول یو دی هغه زړی قصه په اړه چې دا قصه وس ډیره پخوانی شو څو میاشتې پخوا دا پیښل په د ایران په سیستان او بلوچستان په ساروان سیمه کې شوی و او پاره ډیر راپورونه خبره شول. خو نور په دې خبرونه کې وخت نه دی پاته. لخپل درنو ملبنو به مننه وکم. شازلمی زلمی په جرمنی کې میشت افغان ژورنالیست، په ترکیه کې میشت افغان هارون گلزار، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان علمی څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ او ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویل. همدارس له درنو اوریدونکو منندوی یم چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل. د ازادي راډیو خبرونه څلور ویټ ساته اوریدای شي.
جہان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستان سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا میں علاج سا خبر میں